پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې خوانای ولسمشر حامد کرزای د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وایي چې باید په ملي پروسه بدل شي.
دا پروژه د پردی پروژه افغاني پروسه بدل کړو، افغاني روان بدل
کړو. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دوویش دوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تماکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پر مختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې شپاړس وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیس دي د اکاخیلو یزو پوسټیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
پاینه حل کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شو وسلول طالبانو ته تسلیم سیوی دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. دو سو ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلول طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون شپاړس تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پانی لمخه د دغه هوایی عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سی وی دي. پامیر قل اردو د غرزوی چی په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی او شته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 200 وسلولو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ اته تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 50 کسانو د خوشي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یوه زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکول سوی وو. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراهي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له و تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بورس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله من دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړي او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11مې تر 14مې په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل سوي دي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا پنځه نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپاره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانی ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې لاري او موټر چلولو څخه پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سنسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. د همدې خبري مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې یعنی له 12:30 تر 1:00 پورې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بحث کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نه شي په هیواد کې سوله نه شي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوحې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میسته کینی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وای د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن د دوشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندیو پیژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدل نه شي افغانستان کې سوله نشي راتلای.
افغانستان خلکو خویندو ورونو د طالبان اسلامي تحریک او کسان چې ځان جمهوریت بولي چې دا پروسه ملي کو او افغاني کو دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کو افغاني روند بدل کو موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت هم د افغانستان سره
حمید کرزی د غشان افغان حکومت او طالبان وو وختل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پایل کړي او دا ډول خبرې به پایل هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پایل د دې بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوی راستانه شوي غړي سبا د سه‌شنبه په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وای د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا له مشرانو سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمي مشورې کړې دي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچي پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د تیم نور غړي به حجر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پریکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14مه پیل شوې او مهم بحث د سولې خبرو د اجنډا جوړولو، لا هم افغان مرکچي او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. هغه ټکی چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړې دي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @azadiradio.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وای د ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپای ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وای اروپای ټولنه بل افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یو برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکاري کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
دوه سوله افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیل کی. او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو که خدای ناکه د افغانستان وخورید. این کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال پیل په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تیر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک تنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې ریاست د معلومات پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوخت دي او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په بلخ ولایت کې سږکال د بیلابیلو بوټو 850 نندارېزې کروندې جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنځلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 850 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم کیمیاوي سره د ناروغیو آفتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ ترسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکوه ولسوالۍ په مدرسه او د هنې چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړو شویو دوه شبکو باندې مجموعاً 12.1 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجې ورکول شوی دی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه یا جی او ډله په خپل راروانه سرمشریزه کې د کووید 19 پر ضد د واکسین د پاسپورتونو او همدارس د دې نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې، د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوې وویل چې دی غواړي اولو صنعتي هیوادونه یا جی او په روانه سرمشیزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشیزې په سطح باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدای شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللي کمپاین د کورونا وایروس پېښې کمې کړي او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځانته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطح قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو ترمنځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګه وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدای چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11مې نه تر 14مې پورې په انګلستان کې سره راغونډ شي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو ډیر شمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي لنړیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې هڅه کیږي سږ کال د بیلابیلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امروختیا وزارت اڅېړنې خی چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6% وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګ مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروي نوم تر لاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دینه 14.2 سلنه نارینه او 2.6 سلنه خزینه دي او نوري اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطان اچ د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تمباکو لرونکو نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امروختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه تر سره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امروختیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه لاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې 40 کالې سیګریټ استعمال کړي وای بیخي زیاتې روغتیي ستونزې ورته پیدا شوې وي. خو د په خبره لتیرو 3 کلونو رئیسې د عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کالا دغه صفاو شو 20 کالا بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه روستم به سکلو هوس د نصار او سیګریټ دواړو پرېږي. د الله رحم دی ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله ډېری بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قهر براته پروژه کې پدې اوس د الله پزله بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته دی هیڅ هم نشته دی فصل بسوله کې برابر دی.
د کابل د متادینو دروختون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روګدېدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د خانيات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خانيات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه د خانيات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه د خانيات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 ل تمباکو د ګټي نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي. باید ځوانان ل تمباکو څخه د خلاص نړی لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننۍ غړي کې لیکلي سول په افغانستان کې په دروغو نشي ټینګېدلی. د سرمقالي لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غنی او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړې چې ظاهرا افغانان له ډیرو مسایلو بې خبره پاتې. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی په استانبول ناسته کې د واحدې طرحې سره تک د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول، د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل او اوربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د بحث مهم موارد یادوي. د سرمقالي د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته. لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبو ویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سول په برخه کې فعالیت لري، خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي. هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي. د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي نو سیاسي رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي، او که سیاسي رهبران رښتیا وایي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي. افغانستان ورسپانې به د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تیرو دوو لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی، خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مخته ځي، یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او هم خغله حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی. د سرمقالي لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دې په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او بیدار ولس لري او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونه نیول شي. او اصلاح ورسپانې په هیواد کې د کورونا وایرس درېمې څپې چټکې خپرېدات په اشاره سره لیکلي اوس په افغانستان کې کورونا یو جدي اندېښنه ده. سرمقالي لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي، خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو جدی پاملرنه وشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا دریمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایرس سره سطحي چلند کوي. د سرمقالي لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د دریمې څپې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د هوټلونو، تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو او نیز بس 15 دقیقې پیلېږي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي. خو مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کړي، ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بلوه سلام والا شه، ډېر امن امنیت ده. زمنګ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. اس هلته حکومت موږ د بالکل ګټه نه دی رسېدلې. خپل ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمنګ کشمون غیر باندې اوړي خپلو همدغه زمنګ لار ډېر امنیت ده، خوب پاملرنه هیڅ حکومت موږ پلو نه کوي. امن امنیت ده هیڅ خبره نشته. موږ نه حکومت نه خیله کوو چې موږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دی راوستل، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کی او دغه ډېر استونه لرو. والسلام.